غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو دوم پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله ویم زه نو شبه شنم پاراونه خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبانو په هلمند کې د شوی موټر بم برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د پارلمان د انتخاباتو لپاره د بل کال د سرطان 14 نیټه اعلان شوې ده. او افغانستان د کرکټ په نړیواله شورا کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی.
افغان حکومت د افغانستان امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشو کېدو په بدل کې د طالب وسلوالو د یو شمیر بندیانو د آزادولو غوښتنه رد کړې. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو به ټاکنې به د 1999 کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وی چې چین مسولیت لري چې پر شمالي کوریا لا زیات اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار واچي. قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسره خبريږي. اوس تر متی ولا عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
د طالبانو یو ویان قاری محمد یوسف احمدی په خپل ټوټر کې لیکلي چې د هلمند د لشکرګاه ځانمرګ برید طالبانو کړی دی. د هلمند ولایتي چارواکي وایي نن د پنجشنبې پوره شاوخوا 12 بجې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار د نوي کابل بانک د څانګې مخې ته یو موټر بم چاودنه وشوه چې لامل یې د وروستیو خبرونو له مخې 14 تنه وژل شوي دي او څه د پاسه 50 نور ټپیان شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک په دې اړه وایي چې
تقریبا په تعداد د 50 نه زیات په دې کې ټپیان دي چې دم کړی شاید ټپیانو شمېره هم زیاته شي.
د هلمند والی په وینا باندې د زخمیانو کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی. افغان حکومت دا هم وایي چې هیڅکله به د هغو یرغمل شوو د خلاصون په سر د طالبانو سره معامله ونه کړي چې له دې ډلو سره اسیران دي او په بدل کې د خپلو زندانیانو آزادول غواړي. طالبانو پرون په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو امریکایي کیون کینګ او آسټرالیایي ټیمیټی ویکس ویډیو خپره کړه چې دوی په کې طالبانو د ځینو زندانیانو د خلاصون وعده نه کړې وه. د جمهور رئیس غنی او ویان شاه حسین مرتضوي نن خبریالانو ته د هغې اډیو په اړه وویل چې
حکومت هیڅکله د هغو وګړو د خلاصون لپاره معاملې ته حاضر نه دی چې د طالبانو سره دي. ولې د ټولو امکاناتو او خپلو ظرفیتونو نه د هغو وګړو د خلاصون لپاره استفاده کوي چې طالبانو سره دي. د معاملې بحث په هیڅ وجه نشته.
په دې اړه به مکمل رپورټ د خبرونو وروسته واورئ. د افغانستان په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواکونو په غلطۍ کې د داعش تر ولکې لاندې سیمه کې خوراکي مواد غورځولي. چارواکي وایي د خوراکي موادو دا کڅوړې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې غورځېدلې دي. د امنی قومندان امریکا غږ ته ویلي دي چې د چهارشنبې په شپه افغان امنیتي ځواکونو درزاب ولسوالۍ ته خوراکي مواد انتقالول چې یو کڅوړې د داعش تر ولکې لاندې سیمه کې ورنه وغورځېده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د امریکا فوج په افغانستان کې د داعش د ډلې پلویانو د ختمولو په هدف پلوینه تویا کړه. په ډېر حساب پیسې مصرف کړي او د بمونو د مور په نوم لوی بم هم استعمال کړ خو تر اوسه د داعش ډله نه ده ختمه شوې. د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلان افغانستان ته د نورو امریکایي قواوو د استولو سره مخالفت لري. د امریکا د کانګرس څلورو غړو د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیم میټیس ته یو لیک په استولو سره په افغانستان کې د هوا د فوجیانو پښتون سخته اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو نیټه د راتلونکي لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې ده. د دې کمیسیون رئیس له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د رڼو او په وخت ټاکنو د امنیت او مالي تدابیرو په برخه کې کار وکړي.
په ټاکنو کې له ټولو زیدخلو خواوو سره له اوږدو سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې د راتلونکو ټاکنو یعنی ولسی جرګه او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د 1999 کال د سرطان 14 نیټه د ټاکنو ملي ورځ اعلان کړو.
ښاغلی احمدی په کابل کې رسنیو دا هم وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د ټاکنو په چارو کې لاسوهنه وکړي. د ارګ او ولس ترمنځ لومړنۍ مناظره نن د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون په ارګ کې جوړه شوه. ولسمشر غنی د مناظرې ګډونوال ته وویل چې په د اوسني وخت کې افغانستان د بدلون په حال کې دی، خو د دغه بدلون نتایج زر نه ترلاسه کیږي. په ترکیه کې چارواکي وایي امریکا ورته ډاډ ورکړی چې د داعش د ماتولو وروسته به له کوردي جګړه مارانو نه وسلې بیرته واخلي. د امریکا په وینا په سوریه کې د داعش د ماتولو لپاره جګړه مارانو ته وسلې او مهمات ورکړل شوي دي، خو اندېښنه ده چې خو انقره اندېښنه لري چې دا جګړه ماران به وروسته دوی ته ستونزې پیدا کړي. د عراق فوځ وایي چې د اسلامي دولت ډلې د عراق د موصل په ښار کې یو مشهور او تاریخي جومات چې ال نوري په نوم مشهور وران کړی دی. د عراق فوج دغه اعلامیه د چهارشنبه په ورځ خپره کړه. د عراق فوج وایي چې کوشش یې کوو د اسلامي دولت ډله د دغه سیمې نه وشړي. هندي چارواکي وایي هیواد یې کوشش کوي د یو ډول سمندري سارګر ډرون یا بی پیلوټ الوتکو په اخیستو کې د امریکا رضایت ترلاسه کړي. دا هیلمندي ځکه څرګنده شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یک شنبه په ورځ دوه ورځې پاره واشنگتن ته سفر لري. په بلجیم کې مسولینو نن وویل پولیسو د بروکسل د اورګاډي په تمځای کې د خونڅه شوي بمی برید په تړاو څلور تنه نیولي. د فدرال حکومت سره نوال وایي د نننونینو په بروکسل او نزدې مولفخ سیمه کې د تلاشۍ په جریان کې شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د میشیګن ایالت په یو هوایي ډګر د یو پولیس باندې د چړې د گزار په تور یو کاناډایي تبه ګرم ګڼل شوی دی. فدرالي پولیس وایي برید کوونکی امور فتوحي نومیږي چې په اصل کې د تونسو او د کاناډا تابعیت درلود. او مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ټیم او افغانستان ته په خپله د کرکټ په نړیواله شورا کې بشپړ غړیتوب ورکړل شوی دی. دا د کرکټ په اصطلاح یو ستر امتیاز دی چې یو هیواد ته ورکړل کیږي. تر اوسه پورې یوازې لس هیوادونه د کرکټ د نړیوال شورا غړي وو. اوس افغانستان او آیرلند دوه نور هیوادونه شو چې په دې شورا کې به دایمي غړیتوب لري، او هغه ټول امتیازات چې باقي لس ټیمونه لري دوی به هم ولري. دا و د سیمې، نړۍ او افغانستان خبرونه تاسو ته امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. افغان حکومت د افغانستان امریکایي پانتون د دوه استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د طالب وسلواله د یو شمیر بندیانو د آزادولو غوښتنه رد کړي، او ویل دي چې د حکومت د تروریستانو سره دغه سي معاملې ته چمتو نه دي. خو د افغانستان امریکایي پانتون په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې د دغه پانتون دوه برمته شوي استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایي دی ژر را خوشی کړي. په دې اکله پام وکړئ له کابل د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان امریکایي پانتون د طالبانو په بند کې د بندي دوه استادانو د هغې غوښتنې په غبرګون کې چې د خپل خلاصون په بدل کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه رد کړې ده. د جمهوري ریاست د وین سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت روسي ډلو سره معاملې ته چمتو نه دي.
په مورد رهایی زندانیان حکومت هیڅ وخت حاضر به معامله.
ښاغلی مرتضوي ویل د بندیانو د آزادولو په برخه کې حکومت هیڅکله د طالبانو سره دغو کسانو د خلاصون په برخه کې معاملې ته چمتو نه دي، خو د خپلو ټولو امکاناتو او ظرفیتونو څخه د هغوی د خلاصولو لپاره چې طالبان سره په بند کې دي به کار واخلي، خو د معاملې خبره هیڅ نشته دي. طالبانو چهارشنبه په ورځ په خپل بند کې د افغانستان امریکایي پوهنتون 60 کلن امریکایي کوین کینګ او 40 کلن استرالیایي ټی وی ټی ویکس یو لنډه ویډیو خبره کړه چې پکې د افغانستان امریکایي پانتون دغه دوه استادانو د امریکا د جمهوري رئیس ډونالډ ټرمپ څخه د طالبانو له بند څخه د آزادولو لپاره دغه ډلې سره د خبرو غوښتنه کړې ده. دغه برمته شوو استادانو په دغه ویډیو پیغام کې ویلي چې طالبان د هغوی په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو د خپلو ملګرو آزادول غواړي. د افغانستان امریکایي پانتون د طالبانو طالبان لخص دغه پانتون د دو سازانو خبرې شوی ویډیو ته خبرګون کې ویلي چې دغه پانتون محصلین کارکونکو د بورډ غړي او سازان دغه ویډیو په لیدلو خوشاله شوی دي. د افغانستان امریکایي پانتون په بیان کې ویلي چې دا سازان د افغان ځوانانو د روزنې لپاره کابل ته راغلی وو. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه بیان کې د طالبانو غوښتي چې هر څومره ژر چې کیږي دا سازان دي خوشي کړي تر څو هغوی خپلو کورنۍ سره یو ځای شي. همداشان دغه پانتون د ټولو اړوندو مسؤولو ادارو څخه هم د دغو دوو سازانو د خوشي کېدو برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. طالبانو دا سازان تیر کال د اګست په میاشت کې د کابل په دارالامان کې د افغانستان امریکایي پانتون د ودانۍ له مخې تختولي وو. په کابل کې د می په یو دېرشمه د موټر بم د برید وروسته 450 تنه پکې ووژل شول او تر 1500 تنو پورې پکې ټپیان شول او افغان حکومت یې د برید پلان د حقانی پر ډلې واچوله. د ارګ څخه په خبره شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د دغه برید وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حقانی ډلې او طالبانو د 11 بندیانو د اعدامولو حکم تشریح کړی دی خو تر اوسه دا حکم عملي شوی نه دی. طالبانو د دغه رپورټونو په خبرګون کې دغه ډلې سره د بندي بهرنیانو د وژلو ګواښ کړی وو. د افغانستان د جمهور رئیس د وین سرپرست شاه حسین مرتضوی د 11 بندیانو د اعدامولو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته نن ویل چې د افغانستان قوانین په خاصو برخو کې اشد مجازات چې اعدام دی اجازه ورکوي. شاه حسین مرتضوی ویل چې دا د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې ده چې که چیرې د یو شفاف قضایي بهیر په ترڅ کې دوسیه بشپړه شي هغه توشیح
در صحبتی که رئیس جمهور داشتن در مواردی که
خغلی مرتضوی ویل جمهور رئیس په خپل سرګندونو کې چې لرلی په هغو برخو کې چې تروریستان په جنایت لاس پورې کوي او یا هغه ګروپونه چې خاریان سوداګر او ماشومان تښتي جمهور رئیس په سرګند ویل چې هغه به هیڅ ډول په دې برخه کې ملاحظه ونه لري او په هغه صورت کې چې دغه سې کسانو دوسی په شفاف ډول څېړل شوي وي او بشپړ شوي وي او جمهور رئیس سره شي هغه په دې برخه کې هیڅ شک نه لري. خغلی مرتضوی ویل چې تروریستان په وړاندې په افغان حکومت ته ټول امکاناتونه کار واخلي او په دې برخه کې ټول وړاندیزونه د حکومت پر میز پراته دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د ولسی جرګې اولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د 1990 کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون چارواکو له حکومت او نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره ورته امکانات برابر کړي. افغان حکومت وایي د دغو ټاکنو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. پام کوي په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
لوګو د انتظار وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه اعلان کړه. د دغه کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کمیسیون به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1990 کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي.
ټاکنو کې له ټولو زیدخلو خواو سره له اوږدو سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې د راتلونکو ټاکنو یعنی ولسی جرګه او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د 1990 کال د سرطان 14 نیټه د ټاکنو ملي ورځ اعلان کړ. د راتلونکو ټاکنو مهالویش دا معنا لري چې دا زموږ نهایی پریکړه ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په شفافه توګه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره کمیسیون ته لازم امکانات برابر کړي. نجیب الله احمدزی د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د امنیت خوندیتوب مهم وباله او ویل
د امنیت د ټینګولو مسولیت په ټوله کې د حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانونو په غاړه دی. د تخنیکی او لوجستیکی تدابیرو نیول د همکارو ملي او نړیوالو بنسټونو مسولیت دی او په ټولنه کې د سیاسي بستر او عامه افکارو تنظیمول د دولت کار دی. په هر حال موږ خپل تدابیر نیولی دي او له حکومت څخه د بودیجې د برابرولو او امنیت ټینګولو غوښتنه کوو.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د اټکل لمخې پر دغه ټاکنو به تر 240 میلیون ډالرو لګښت راشي. دا کمیسیون تمه لري چې نړیواله ټولنه ورته دا پیسې برابرې کړي. د افغانستان حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د ټاکنو د کمیسیون لخوا د راتلونکو ټاکنو د نیټې له اعلانولو څخه مخکې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هغه ویل حکومت له دغه اعلان څخه هرکلی کوي او ټول هغه چمتووالی چې حکومت پورې اړه لري په هغې برخه کې اقدامات ترسره شوي او که د حکومت لخوا نور ملاتړ ته اړتیا وي هغه به هم حکومت ترسره کړي.
حکومت انجام خواهد داد
شاه حسین مرتضوی زیاته کړه چې افغان ولسمشر د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې لاستازو سره په ورستۍ لیدو کاتو کې له هغوی څخه غوښتي چې د ټاکنو د شفافیت لپاره په راتلونکو ټاکنو کې زیاته ونډه واخلي او خپل نظارتي رول زیات کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو هم تیر شپه په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان ټاکنو ته جدي پاملرنه وکړي. هغه ویلي چې دغه ټاکنو ته باید پوره تیاری ونیول شي او له ټکنالوژۍ او د نورو هیوادونو له تجربو څخه په راتلونکو ټاکنو کې ګټه واخیستل شي. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا سار بنسټ یا ایټووا هم د ټاکنو خپلواک کمیسون له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل اوس کمیسون زیات وخت لري چې د راتلونکو ټاکنو لپاره ټول لازم اقدامات ترسره کړي. هغه وویل که له دې تاریخ مخکې ضروري اصلاحات لکه د رای ورکونکو د نوملړ جوړول په کمیسون کې دننه اصلاحات او د غراز په ضروري ځایونو کې د ټکنالوژۍ ځای پر ځای کول دا کارونه ترسره شي او اراده ورته موجوده وي ښکاره ده چې موږ به ټاکنو ته تیار اوسو. خو پرته له دې چې اصلاحات او لازم اقدامات ترسره نشي په هغه صورت کې به د ټاکنو نیټه راورسیږي خو موږ به د ښو ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتو ونه اوسو. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید دوه کاله وړاندې په دغه هیواد کې ترسره شوی وای خو د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د ټاکنو په بنسټونو کې اصلاحات او د نویو چارواکو ګمارنې پر سر د راپورته شوو لانجو له امله دا ټاکنې وځنډېدې چې له امله یې د افغانستان اوسنۍ ولسی جرګه به د راتلونکي کال تر ټاکنو پورې د اتم کال لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندز کې وسلوال کسان چې نظامي یونیفورم لري پر کورونو د شپې له خوا ورننوځي، ځانونه د ملي اردو اړوند عسکر معرفي کوي او له کورونو قیمتي شیان وړي. په هکله د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
د علی آباد ولسوالۍ د شنې تیپې خلک وایي چې د شپې لخوا یې د ملي اردو په لباس کې د وسلوالو لخوا د کور دروازې ټکول کیږي او کله چې کور ته دننه شي د تلاشۍ پر وخت یې طلا، پیسې او نور قیمتي شیان وړي. خو دوی نه پوهیږي چې دغه کسان په رښتیا هم د ملي اردو سرتیری دي او کغله دي. دوی وایي چې په داسې حال کې د دوی له کورونو څخه د افغان سرتیرو په لباس کې وسلوال غلا کوي چې د پولیسو پوسته یې د کور تر سل مترۍ پورې نږدې وي. د شنې تیپې دوه اوسیدونکي عصمت الله او د هغه یو بل ګاونډي چې د تالاشۍ په بهانه یې کور ته وسلوال کسان ننوتي او زیورات یې ترې وړي داسې وایي:
پښتنه وخت د افغان ملي اردو پوځ د کورې مې په غاړه کچوله چې ویل یې چې موږ ملي اردو کسان یو او ستاسو کور محاصره شوی دی. درې کسان راوختو، بم په سر باندې کور ته داخل شوي، نور هم بیرونو. موږ ته یې ویل چې ورشه هغه نور فامیلي هم را خبر کړئ، تاسو ټول یو اتاق کې کښېنئ، موږ 5 دقیقې تلاشي کوو، ستاسو کور تلاشي کوو، بیا ځو. میوردو کسانو دا غلو تلای ولدی، پیسې ولدی، کمپیوټر ولدی، موبایل ولدی، چې دا شنه ولدی.
زه خپل اور د شنی تی پی د کلی په دې ورځو کې په مجموع کې د کندوز حالات ډیر خراب دي. غلاګانې دي، اختطافونه دي. د شنی تی پی په کلی کې اوس خلک پیری کوي، د شپې بعد درې شپې بعد یو ځای کې غلخ کار کوي او غلم وسه یا د امنیت په د دریشي کې راځي یا د اردو په ینه پورم کې. زمنګ د په گاوند زمنګ طرز یو څو شپې مخ کې دا غي کور ته راغلی چې موږ د اردو کسان یو تلاشي کوو ول ته چاپه ده. د روسي دوی نغلا کوي او په دې ته گاوند کې تقریبا 50 متری کې د نظمیامي پوسټه ده د سرک په سر باندې. وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د چارواکو نه دا تقاضا ده چې باید په دې باندې غور وکړي، د دې مخنیوي وکړي. څنګه د اردو په جامو کې راځي او دوی مخنیوي نه کوي په 50 متری کې د پوسټه او دلته راځي غلا دي کې دا پوسټه بیا څه ده پاره ده.
د قندز اوسیدونکو وایي چې ورځ تر بلې امنیت خرابېږي او دوی په دغه ولایت کې ژوند کولو پسې تنګ شوي دي. په عامه ځایونو کې خلک وژل کیږي، سرمایدار له ویرې کاروبار نشي کولی او چارواکي هم د امنیت د ټینګښت هڅه نه کوي. دغه خلک دا هم وایي چې هر څوک په خپل سر دی او هر څه چې وکړل هغه کولی شي، ځکه څوک نشته چې له چا پوښتنه وکړي. د قندوز دوه نور اوسیدونکي یعقوب او خانزادګل داسې وایي:
وضعیت اوس نن سبا ډېر خراب دی. د قندوز ولایت ډېر قتلونه کیږي، بل غلم ډېر شوی دی. د ښار د مین نه موټر رڼا ورځ خلک موټر پټی ځي. خو دغه د بیا امنیتۍ خبره ده چې بیا امنیتۍ نه مین دغه کار نه کېده. چا وس ورسی او سی ولری اغزان وباسی د قندوز د خار نزان وباسی بل ولای نور ولایتون ته زیته مرکز ته زی او څوک چې پیسې ونلری غریبی او بل لار نه یغه مجبور دی دلته پات دا پیدان کو څوک د قندوز د خار سره کومک کی چورو تاسو وته چې موږ سره کومک ورکه د یو قسم پات شتول
انګورباغ نواله تر مدرسې پورې په دغه ځایونو کې په نظامي یونیفورم کې غله راځي هماغه شانتي لکه یاد کمانډو یا د بل کم ارګان په لباس کې هم ورسره مکمل اسلحه ورسره یې نو د خلکو په کورونو باندې راوړي او که څوک ویښ وي هم یو غاړې ته کوي وایي موږ د کور تلاشي کوو څه بیا پیدا کړه به وړي په دغه شپه باندې درې غلاګانې شوې دغه نه مخکې یو درې څلور غلاګانې شوې په بله شپه باندې بیا وروسته هم دلته نور غلاګانې هم ډېر کېږي
د قندوز د امنی قماندان عبدالحمید حمیدی امریکا غږ ته وویل چې د خار جنوب لور ته هغه سیمه چې د کابل قندوز لوی لارې ترمنځ تیره شوې ده د طالبانو تر ولکې لاندې ده نوموړي وویل چې دوی ته د دغې سیمې کوم چا رسمي عریضه نه ده کړې خو په شفاهي ډول ورسره د وسلوالو غلاګانو یادونه شوې ده هغه وویل چې طالبان اوس په دې خاطر چې د ملي اردو سرتیری او افغان ځواکونه بدنام کړي په نظامي لباس کې د خلکو له کورونو غلاګانې کوي گل رحیم نیازمند امریکا غږ آشنا رادیو
له نشه ای توکو سره مبارزه باید په یو فرهنګ بدل شي تاسو کولی شئ ټولنه له دې وژون کې پدیدې څخه وژغورئ نشه ای توکي سرګند دښمن
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې چین مسؤلیت لري چې پر شمالي کوریا لا زیات اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار واچوي څو په سیمه کې د کړکیچ مخه ونیول شي خو بل لور ته شمالي کوریا نن د متحده ایالاتو هغه اقدام وغنده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې له خاک نه تیزې دوه بم اچوونکې الوتکې ځای پر ځای کړې دي پاموکي رپورټ
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چین د چارواکو سره له امنیتي خبرونو وروسته پرون په واشنگټن کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه خبرې دواړو لوري ته د دې زمینه برابروي چې په راتلونکو څلوېښتو کلونو کې خپل روابط څرنګه پیاوړي کړي خو هغه ټینګار وکړ چې دواړه خواوې په ځینو مواردو کې لا ګواښونو سره مخامخ دي او په اړه یې اختلافات لري
نو موږ کولی شو چې دغه اختلافات لري او ستونزې حل کړو په سیمه کې یو ګواښ د شمالي کوریا لخوا رامنځته شوی دی موږ دواړه غواړو چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړه ډول له اټومي وسلو پاک شي
ښاغلی ټیلرسن وایي متحده ایالات او چین موافقه لري چې د شمالي کوریا له هغو شرکتونو سره تجارتي اړیکې ونه لري چې د ملګرو ملتو تر بندیزونو لاندې دي
موږ چین ته په ټینګه وویل که غواړي چې په سیمه کې د کړکېج مخه ونیسي نو مسؤلیت لري چې په دغه رژیم اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار واچوي
په دغه غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سیالي وي خو له شخړې نه ډډه کېدلی شي
موږ پر خپلې هغې کلکې ژمنې ټینګار وکړ له اټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره د هدف لپاره په ګډه کار وکړو خو موږ به د خپل او د خپلو متحدینو د دفاع لپاره اړین ګامونه واخلو
بلوری ته د امریکا پوز ویلی دی چې دوه جنگی الوتکو یې د سه شنبه په ورځ د جاپان او جنوبی کوریا له هوایي ځواکونو سره ګډ تمرینونه ترسره کړي دي خو نن شمالي کوریا نن د متحده ایالاتو دغه اقدام وغندل
د جون په شلمه د امریکا دوه بی ون بی الوتکو په جنوبی کوریا په تمرینونو کې برخه واخیسته چې په راتلونکي کې د شمالي کوریا پر اهدافو مقدماتي حمله وکړي امریکا باید پوه شي چې د اټومي جګړې خطر خپل سر ته رسیدلی دی
په ورته وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د ایوا په ایالت کې چې د چین لپاره د امریکا نوی سفیر یې تر څنګ ولاړ و وویل متحده ایالات له چین سره ښه روابط لري ښاغلی ټرمپ په یو ټویټ کې وویل چې هغه د شمالي کوریا په اړه د ولسمشر شي د مرستې ستاینه کوي هغه زیاته کړه چې دې کار لا تر اوسه ګټه نه ده کړې خو پوهیږي چې چین هڅه کړې ده
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر مون اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل د کرکټ نړیوال شورا په لندن کې په یوې غونډه کې دا اعلان وکړ له افغانستان سره ایرلند ته هم دا امتیاز ورکړ شو. افغانستان په بشپړ توګه د شورا غړیتوب ترلاسه کړ. په دې سره د افغانستان یو لسم او ایرلند دولسم هیواد شو چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو. په دې اړه نور جزئیات معلومات د خپل همکار جعفر خان نه چې د خوشحالۍ نم دا اوسې په جامو کې نه ځایږي. جعفر جان ستړی مشي سټډیو ته او مبارکیم درته
کوردان زهم سلامونه وایم. وکان دا خود یواز ما خوشحالی نه بلکې د هر افغان د افغانستان د کرکټ د هر مینوال خوشحالی ده. هغه چې تاسو ویل د کرکټ نړیوال شورا په خپل رسمي غونډه کې چنن په برتانی کې دا غونډه وشوه د پټو رایو لاري دا لس دایمي غړي لري او د پټو رایو وکارولې دا ډیره خطرناک
ولې پټو ما سره کوم دلته پښتنه پیدا
شي ځکه دوی ښکارا د سر کرای ورکړې مثلا کې دیش په پاکستان منفی رای ورکړې د افغانستان په اړه نو الته بیا د افغانستان او پاکستان رقابت خلا هم شته سیاسي په لوبه کې ودا رقابت نور هم زیاتې دي. مثلا کې دی شي سریلانکا مثبت رای ورکړې په هند باندې بخنه
نو د لس ملکونو چاته رای ورکړې
دا نه معلومیږي. خو خبر اصلي خبره دا ده چې اکثریت رای په دې باندې وشو چې افغانستان دې بشپړ غړی شي. په دې معنی چې په دې لسو کې به تر پنځو ورپورته هیوادونو کې دی شي لسو هیوادونو ټولو ورکړي کې دی شي اتو ورکړي کې دی شي پنځو ورکړي. خو هغه لس غوره هیوادونه چې د کرکټ د نړیوال شورا استرالیا انګلند جنوبي افریقا ویسټ انډیز زمبابوې بنگلاديش سریلانکا پاکستان هندوستان دا هیوادونه دي. نو دا پټه رای ګیری وشوه بلاخره نتیجه دا شوه چې افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شي. دا د 2000 کال نه را پدې خو اول ځل د کرکټ نړیوال شورا یو بل د دویم درجه هیواد ته بشپړ غړی ته
ورکړي. یو پوښتنه چې کېده چې اوریدونکو سره مې هانسب چې په کوم شرایطو یو ملک د دې شورا غړی ته بخښل شي، یعنی لوغړی باید کم ظرفیت ولري په کوم شرایط باید پوره
شرایط خورا زیات دي. خو مهم شرایط دا دي چې باید اړوند هیواد د درېونه تر پنځو پورې په نړیوالو معیارونو باندې لوبغالی ولري چې افغانستان وای دا کار کړی دی. کور دننه کرکټ دومره پرمختګ ولري چې نوې لوبغالی تولید کړي. افغانستان دا کار کړی. راشد خان به خدو کال کېږي نړیوال لوبو ته راوته او نړۍ حیران کړه. د دې ترڅنګ باید نور د نون نسکرانو ټیم ولري، د الف ټیم ولري، اکاډمیانې ولري، کلبونه ولري چې افغانستان وای دا کار مونږ کړی دی. همدغه راست په میدان کې ته دا وړتیا وخی چې مونږ چې دا داول لرو دغه مو ظرفیت او دغه مورتیا د افغانستان ویسټ انډیز ته ماتي ورکړه، بنگلاديش ته ماتي ورکړه، زیمبابوی ته ماتي ورکړه. دا د کرکټ نړیوال شورا د اوازې درجه هیوادونه د میدان ور اخوا باید په قوي سټرکچر ولري، اداري جوړښت ولري، استعمالي برخه معلومه وي، د مطبوعاتو برخه دي معلومه وي، د تجارت برخه دي معلومه وي، د کرکټ د اوازې برخه دي معلومه وي چې افغانستان په دغه برخه کې هم پوره په جزئیاتو سره رپورت ورکړي. د دې ترڅنګ د خوځو د ټیم لرل یو بل شرط
او دا ډیر مهم دی چې
افغانستان ورته خپل وزر وړاندې کې چې موږ یو اسلامي هیواد یو دتوال هیواد یو په اوسنۍ شرایطو کې دا امکانات نشته چې موږ د خځې ټیم دی ولرو د خځو ټیم دی ولرو. نو بنا ان د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان لپاره افغانستان ته د وس لپاره دا شرط پری خودو وای چې آینده کې د شپږ پنځه کال سکلر حالت بدل شي او انجونې هم وګوري کرکټ وکینو
بیا هم د هیلایو چې یو ورځ دا زیره موشي. ها د افغانستان لپاره ګټه څه ده؟ ځکه په مطبوعاتو کې په رسنیو کې سخت ها جوړه ده.
ګټي خو دومره ډېرې دي چې حساب کوم کېدای شي تر 500 ورسیږي.
یعنی ټیم ته ګټه څه ده؟ مقصد دا ده افغانستان لپاره خو د مجموع کې ویاړ دی.
د اوله ګټه دا ده چې افغانستان باندې بشپړ غړي هیوادونو سره د ټیسټ سیالي کوي، مخامخ باندې نړیوالو جامونو ته ځي، د غوراوي پړاو ته بنځي، بودیجه به لسګونه میلیونو ډالرو ته اوچتېږي. د دې ترڅنګ د افغانستان په کور دننه باندې کرکټ د پرمختګ لپاره ډېر امکانات برابرېږي او د کرکټ نړیوال شورا بل دې ورسته افغانستان یوازې نه پریږدي. یعنی افغانستان له دې ورسته د اوله درجه هیواد دی.
یو لاند ثواب قبلم راکړي ام دغه غړیتوب د کرکټ بورډ کارونو مسولیتونه څونه درنه؟
بیخي زیات. په دې معنی چې کته د درې کال بعد کرکټ نړیوال شورا ته ګوري چې موږ ته دغه امتیاز درک، تا دغه امتیاز څومره ثابت ک، ته باید حد اقل د یو بشپړ غړي هوا ته ماتي ورکړي، ټیسټ درجه وکړي، او دغه کم شرایط چې دی وړاندې کړي چې موږ دا کار لرو باید دا په عمل کې ثابت کړي. په دې معنی چې د کرکټ بورډ او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبغاړو مسؤلیت نور هم زیات شو. یعنی باید لوبغاړي دینه ورسته په نړیوالو معیارونو باندې د ټیسټ درجه په کچې باندې لوبي وکړي، نه د دویم درجه هیوادونو په کچې باندې.
مننه جعفران چې سټډیو ته راغلی او د کرکټ بورډ د نوي بریا په اکلم چې د بشپړ غړیتوب د لاسکې
بله
افغانستان د بریا په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل او د غړیتوب ګټه څه وه په کوم معیارونو باید یو ټیم برابري چې دا غړي توپ ترلاسه کړي. مننه کور دې ودان. قدر من اوریدونکو راټول کړي مطالب د خبرونه لپاره هم دا او چې خبرو شو او تاسو واوریدل. نو خبرونه په همدیزی پای ته رسیږي. څولانه شوبو کې د امریکا غږ نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا. خدای مل شي.